کوم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیس اجمل يم او ریدونکو وسترته د مشال لیډیو د ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د سوا سوداګرو د بجلی نرخونو زیاتېدو خلاف د ستمبر په 2مه د احتجاج اعلان کړی دی. عوامي نیشنل ګوند وایي حکومت ورته د حلقه بندیو کار مکملې دورستو د ټاکنو نیټې اعلانولو ویلي دي. او هیومن رائټس واچ وایي چې چین د یوغور او نورو مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په 2مه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تېر ورځ د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانه دارانو په مینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. وی ویل چې د خالی په ورځ په سوات کې شټر ډاون اړتال کوي. احتجاج کوونکو ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. خدای په وینا که حکومت د بجلی په بلونو کې د کموالی اعلان ونه کړ نو ټولې کارخانې به وتړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو حکومت وایي چې ولس ته د مراعات ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاتک جیل کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي راسونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په 1 ناوخته د پی ټی آی د کور کمیټه تر اجلاس وروسته د پاټه په ایکس پاڼه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پاتک جیل کې د عمران خان خلاف د سایفر مقدمې اوریدنه دوی ته د منلو وړ نه ده. په بیان کې ویلي شوی چې پخوانی وزیر اعظم د اسات او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. د لامی مخې د جیل پټه مقدمه په عدالت کې چیلنج شوې ده. نو عدالت دې په سمدستي توګه د کیس اوریدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد های کورټ د اګست په 9مه په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وزنډوله خو نوموړی د رسمي راسونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ دی. عوامي نیشنل ګوند وایي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار سر مکملې دورستو به انتخاباتو نیټه اعلان شي. د په داسې حال کې ده چې د اګست په 1مه د ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره ملاقات وکړ. په پلاوی کې شامل د خیبر پختونخوا اسمبلی پخواني مرستیال سپیکر خوشدل خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن شنبرتا پر راتلونکي فبروري میاشت کې یا تر هغه وړاندې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کینداله سره دا ویل چې مونږ به الیکشن فبروري کې به خامخا به کو ډیټ مطلب به شډول به مونږه ورکو. خو زمونږ د ډیلیمیټیشن راکې زمونږه وفر چې کم تلو نو مونږ نه مطمئنو چې ان شاء الله سزا خبره نشته چې هغه فردر ډیلی وکړي.
انتخاباتي کمیشن د ګوند پلاوی ته ویلي کوشش کوي چې حلقه بندۍ د مقرر شوي وخت مخکې پوره کړي. انتخاباتي کمیشن د نوې سرشمیرنې په رڼا کې د نوې حلقه بندیو لپاره د دسمبر 14مې نیټه ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو فعالانو د امن لخکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبي وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قوم د امن لخکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. د جرګې یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم سیب مسجد تر جرګې وروستو مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان آئین هغوی ته د وسلوالو لخکرو جوړولو اجازه نه ورکوي. د سیمې مشرانو ادعا کړې چې ځینو پوځي مشرانو له هغوی څخه د امن لخکرو جوړولو غوښتنه کړې وه خو پوس په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په سوات کې ځای انتظامی د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبریال فیاض ظفر د خوشي کولو پریکړه کړې ده. فیاض ظفر تیره شپه پولیسو د درې ایم پی او لاندې گرفتاره کړې وه. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر یې گرفتاره کړې ده. د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر په لیکل شوې حکمنامه کې په فیاض ظفر تور پورې شوې چې نوموړي عامه نظم ګډوډ کړي د حکومت پر ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو کې په سرکاري کارمندانو د درغوغو تورونه پورې کوي. تر دې وړاندې فیاض ظفر په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې هغه د سوات د ډیپټي کمشنر په دفتر کې نیول شوی او تشدد ورباندې شوی دی. او اخیری خبر دا چې د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیمه سینکیونګ کې د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرم نه دی. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشر مایا وینګ د اګست په 1 په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل د تیر کال په دې خوا چینایي چارواکو خپلو سختو زورونکو پالیسیو ته دوام ورکړی او د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید انسانیت خلاف جرمونو باندې چپ پاتې نشي. د چین حکومت د 2012 کال راهیسې د ایغور، کزاک، کرغیز او د سینکیونګ د نورو ځایي نسلي ډلو پر ضد پراخ او سیستماتیک جرمونه کړي دي. د خبرونو پای اور دین کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې د سوا تاجرانو د بجلی بلونو زیاتېدو پر سید د ستمبر په 2 د مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی.
د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې به دا ای سی ګان ادا لګېدلی، نو دا زور زمونږ نه وباسي. په دې سیزونو باندې سوچ وکړي چېرې حکومت ته په یو سیز باندې تکلیف دی نه چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي.
د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو پریکړه کړې ده چې د امن لښکرونه به نه جوړوي.
بادام اتفاق وکړه چې امن غوړي په قرآن طریقې د پاکستان آئین او د قانون لوندې چې کیما حالات په وزیرستان شې دي دغه براښه ما تشویش خایو تاسو
او د الودګي پړه په یو ریپورت کې ویلي شوی چې پاکستان د هوا ککړتیا په برخه کې سلورم ککړ هیواد دی.
د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وي نو د کور دننه هغه لس چنده زیاته وي.
دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره سه. او اوس ورسو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د پیښور په ګډون د هیواد بیلابیلو ښارونو کې تاجرانو د ګرانۍ او د بجلی زیاتو بلونو پر ضد کاربندیز کړی دی. په ښارونو کې تجارتي مرکزونه بند دي. دوی وایي د بجلی زیات بلونه او ټیکسونه نشي زغملی. دا په داسې حال کې دا چې د بجلی نظم ادارې د بجلی نرخونه زیات کړي دي چې له بجې له 1300 ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو نګران وفاقي حکومت وایي د بجلی په مت کې مراعات ورکول لپاره کوشش کوي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پیښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پیښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهي مشال ریډیو ته وویل
گزارش داد چې خلک دومره تنگ دي هغه په وجه دا بلونو بجلی او ګرانۍ د وجه تو دے دا پارا خلق کو بار بار مونگا تا ویلے چھے تاسو کوئی نمونگا 29 تاریخ بندے دا پیخاور تاریخ ٹول انہوں لوئے تجارتی ہے چھے اتجاج شو چھے پکے زرگونہ کسانو او بیا آگئی ویلے چھے شبال پاکستان جو من تاجران اعلان کرے دے چھے ٹول پاکستان کے بچے رڈاؤنی او زر چھے چھر دا والاڑے ما بیل کل دلتم یو دکان دے سے نشتا چھے کولاوی دے وقت پورا پیخاور بندے ہے.
د نور حلیم پنوم د قیصه خانه یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه دومره زیات شوی دي چې دوی د برداشت کولو توان نه لري.
په ملک کې رقم مهنګي صورتحال دی. آغا د بلونو حواله سره د کتا سوګور روزانه بنیاد باندې د پټرول چې کم تاسو ګورې روزانه لکه ریټ زیاتیږي یار جی کز تاسو ته وایم نو تقریبا زما د کور 53000 روپے بل دی وخت راغله دي چې پاغه کې 17000 روپے چې دی د پکه ټیکس دی نو لکه د هر سړی به 8000 7000 روپے دا به بل کراتلو. اوس د غریب سړی بل چې دی وخت کم نامون سره مزدور کار خلک دي نو د دې کم اس کم د یو کس 25000 30000 روپے بل راغله دي نو دا غ دیړی چې تاسو ته هم چې 2700 روپے دا غ چې دلته مزدوریو کی او دلته 30000 روپے بل لاشي نو اخره بس کہیں
د تیری یوې اونۍ راسی د بجلی د زیاتو شویو بیلونو په سر د روانو احتجاجونو وروستو نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د بجلی د نرخ ټاکلو د ادارې نېشنل پاور ریګولیټری اتارټی د چارواکو سره دوه ځل په دغه اړه خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د حکومت لخوا د بجلی د نرخ راکمولو یا ولسته د بجلی بیلونو کمولو په اړه د وفاقي حکومت لخوا څه فیصله نه ده شوې. او بیا تیره ورځ د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د سینټ کمیټه غړو سره په ملاقات کې دا امکان رد کړی دی چې ګنې نگران وفاقي حکومت به د بجلی په بیلونو کې ولسته څه رعایت ورکړي.
او هم د سره یو بل تړلی موضوع دا ده چې د سوات د سوداګری خونی غړو او کارخانه دارو په منګوره کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو ګواښ کړی دی. هغې د اګست په دیرشمه د یوې مظاهرې پر مهال ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. بلخوا د سوات تجارتي اتحادیې د سپتمبر په دویمه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي، خو حکومت وایي چې ولسته د مراعاتو ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات چمبر اف کامرس عہدیدارانو او ورسره کارخانه‌دارانو سوات پرېس کلب بینګوره کې خبري غونډه او بیا احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې تیرو میاشتو په نسبت د بجلی بلونه یو پد بشوي، کارخانه‌دارو ته لوی مشکل جوړ شوی، عام خلک هم د زیات بلونو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د سوات چمبر اف کامرس صدر راحت علي خان خبريالانو ته ویل چې حکومت دې د افسرانو خرچي کمی کړي، عوام خلکو ته دې رعایت ورکړي.
په دې سرکاري خلکو باندې په دې باندې تاسو نن لاړ شئ، د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې، د ای سی ګانا دا لګېدلې، نو دا زور زمونږ نو باسي په کار دی چې په خپل پېټرول باندې په خپل په دې سیزن باندې سوچ وکړي کېره حکومت ته په یو سیزن باندې تکلیف ته نه چې دوی د خپل خرچي کمی کی. مونږ خو الریډي مری ته پړې چولې ده، مونږ خو پکې هم دیر نه شو لګولې، ځکه چې بل برابر سره راځي بیا د بل دور کول نه چې زم په شان ته خلکو دا حال لینو چې دوی غریب مزدور چې دا ټول گزاره د کور د میاشتې چې دی په شل دیر زر روپۍ کېږي، اب سې چل کې چې پنځلس شل زر روپۍ دیر زر روپۍ بسې بل راځي. دغه شان د گیس بل دی، دغه شان د هغو د وړو چای وړو دي ډوډۍ د داسې ځونه دي.
په دغه مهال د چیمبر اف کامرس غړو پرېس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په عام ولس غږ وکړ چې د بجلی بلونه دي نه جمع کوي، حکومت به مجبوره شي او خلکو ته به رعایت ورکړي. په دغه اړه د چیمبر اف کامرس پخوانی صدر یوسف علي وایي چې د خیبر پښتونخوا ټول چیمبر اف کامرس به د بجلی په ضد هر احتجاج مرسته کوي.
زمونږ په دویم تاریخ چې کوم احتجاج دی، نو هغه د سوات چیمبر اف کامرس مکمل دغه حمایت کړی دی او هغه به دې کې احتجاج کوي. شټر ډاون به خپل کارخانه به بندوي او د جماعت اسلامي د سراج الاقصی چې کوم د هړتال اعلان کړی دی، بده کې به بھرپور طریقه په دې کې شرکت کوي.
د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محبوب هارون په دغه موقع وویل بجلی زیاتره د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي، خو دوی نه حکومت د تیلو د خرچې پیسې هم په بلونو کې اخلي. دوی ویل غنم پنجاب کې کیږي، هلته وړه ارزان دي. دوی ویل په عین کې د اتلسم ترمیم تر سولې لاندې د خیبر پښتونخوا ولسته د بجلی په مت کې خصوصي رعایت ورکړي.
دغه د پنجاب د حکومت نه کله چې دغه غنم وشي او دغه د ضرورت نه هغه به موږ د وړم مړه او د غنم بن کی، دغه شانته د هایډرل سمره پاور چې د ټول په سرحد کې دي، دا ټول زمنګ په خیبر پښتونخوا کې دي. کدا چې زونه منګه په غو باندې د وکو په دې تمنګ زور ورکو او دې لپاره موږ ملک دې صوبګیر احتجاج وکو، چیرې موږ اول دا شی پکار دي چې زمنګ نه چې کم پیسې دي په دې آی پی پیس کې او دا ټیکسونه او دغه سیزونه اخلي اف پی ای، نو دا د دې نه موږ انکار وکړو. زمنګ حکومت زمنګ سره کې دې چې سرحد حکومت د کی پی حکومت هم زمنګ سره په دې معاملې کې شامل شي.
په دې ورستو کې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سمو کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي مظاهره شوې. حکومت وایي چې ولسته رعایت ورکول لپاره مشورې روانې دي او هڅه کوي چې ولسته رعایت ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر وایي کوشش به کوي چې په هیواد کې د نوو حلقه بندیو عمل زر سرته ورسوي او د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. سکندر سلطان لاجا د خبره د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال کړې ده. په پلاوي کې شامل د ګوند یو مخکښ خوشدل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
چې انتخاباتي کمیشن ورته باور ورکړی چې له اساسي قانون سره سم د حلقه بندي او وروسته بعد فبراير په میاشت کې د ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د سیاسي چارو شنن کې وایي دا سنخ کاری چې راتلونکي کال فبراير کې هم عام انتخابات شي. نور تفصیل شانواز ترغزی را کوي.
انتخاباتي کمیشن ویلي دوی به کوشش کوي چې حلقه بندیان د خپل مقرر نیټې وړاندې وکړي. د کمیشن خبره دې سر به در روانو انتخاباتو لپاره وخت هم بچت شي او عامې ټاکنې به هم د حلقه بندیانو د پوره کېدو سره سم اعلان کړي. دا ګسپه دیرشمه د عوامي نیشنل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن د چیرمن او نورو ذمهوارو سره ملاقات کړي. د کمیشن مشر دا هم ویلي دي دا هم ممکنه ده د حلقه بندیانو په دوران دوی د انتخاباتو نیټه وټاکي. یاد کوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین په مشرۍ کې دغه دفتر ته ورغلی چې ورسره د سپریم کورټ وکیل او د خیبر پختونخوا صوبې سیملی په خوانه ډیپټی سپیکر خوشدل خان هم موجود و. خوشدل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل دوی د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا او د کمیشن د حلقه بندیانو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کوششونو نه مطمئنه شوي.
کینداله سره دا ویل چې مونږ به الیکشن فبراير کې به خامخا به کو ډیټ مطلب به شډول به مونږه ورکو خو زمونږ د ډیلیمیټیشن لکه زمونږه وفر چې کم تلو نو مونږ نه مطمئنو چې ان شاء الله سزا خبره نشته چې اغه فردر ډیلی وکي.
د انتخاباتو لپاره نه به نیټه اعلان ول د کمیشن ذمہواری کې راځي. او د خوشدل خان ایڈوکیټ په خبره کمیشن به ممکنه ده راتلونکي فروری میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. خوشدل خان ایڈوکیټ دا هم وویل هر کله کې اسمبلیانو خپل موده معنی د 14 اگست تر د شپې پوری پوره کړی وي نو بیا به د قانون د مخې انتخابات په 500 ورځو کې کېدل. خو د پی ډی ایم حکومت هم د انتخاباتو د ځنډولو لپاره اسمبلیانو څلور ورځې وړاندې تحلیل کړي چې ګن انتخابات دي تر د یوې او یا د زیاتو میاشتو لپاره د ځنډ ښکار شي. په 9 اگست د شپې تولس بجې د تیر وفاقي حکومت اسمبلی تحلیل شوه. هم په بل ورځ د نگران حکومت لپاره د سینټ غړی انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شو. د کمیشن د اگست اولسمه د یو خبر تر مخه انتخابي حلقه بندیان به د دسمبر تر 14 نیټې پوری پوره شي. خو د عوامي نیشنل ګوند پلاوی سره د لیدو وروسته د کمیشن لخوا په 13 اگست په خپل یو خبر کې لیکلي ممکنه ده حلقه بندیان زر وکړي او انتخابات هم زر اعلان کړي. د کمیشن لخوا د پاکستان د ټولو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه هم روان دي او 13 ورځې د بلوچستان عوامي ګوند نه علاوه د نورو سیاسي ډلو سره هم لیدلي. نو خبره که د قانون او د آئین پورې محدود شي نو د خبریال طارق افاق په خبره بیا خو په کار و چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې صوبایي حکومتونه څو میاشتې وړاندې منتخب شو. خو افاق زیاته کړه خو دلته آئینی او قانوني لارو کې هم خنډان جوړول کېږي. نو هغه څنګه
څنګه دلته همیشه دا ویل کېږي چې آئین دا د مومپوزا د کارم کمنه کې چتاوي نو هغه راته تاویږي او شم چې کوم دلته چې کوم دا آئین د ماورا یو اقدام شوی دی نو هغه ته بیا آئینی تحفظ د سپریم کورټ په ذریعه باندې هم بلو شوی وي. نو په دغه حالاتو کې چې کوم دی کنه اوس دا ویل چې یاره الیکشن کله کېږي خو فروری کې دا الیکشن کېږي مو کنه کېږي لکه قبل از وقت داسې دی چې په دې باندې تروسه پورې کنه لای دفاع کرای نه پیدا شوی په ملک کې.
د اگست په درویشتمه صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د انتخاباتي کمیشن مشر ته لیکلی د ده سره باید وویني چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورسره کومه نیټه باندې سلا وکړي. په 14 اگست بیا د کمیشن لخوا ځواب کې دوی ورته لیکلي په آئین کې د 250 مادې د ترمیم چې په 26 جون شویو دغه اختیار د صدر پاکستان سره نه بلکې د کمیشن سره دی او دوی به خپل د انتخاباتو نیټه اعلانوي. همداشان د قانون او د انصاف وزارت صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ویلي چې د انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانول د ده په اختیار کې ناراضي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان پیپلز ګوند دغه هواد د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د حکومت ټاکل شوی مودې تر پوره کې دروست دي لاین سره سم په نویر وځو کې د نننه انتخاباتو کړې او سر د دامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اگست پر 9 د پیپلز ګوند د پلاوی سره د لیدنې په وخت د انتخاباتي کمیشن مشر باور ورکړي چې د حلقه بندیو کار تر بشپړې دروست بازر انتخابات یقیني کړي. انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو لپاره وار لمخه د 100 ورځو وخت ټاکلی چې پاغه موده کې بعده پروسه بشپړوي. دا چې پیپلز ګوند ولی دا وخت سر د انتخاباتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د سندیدو په صورت کې به د هیواد په سیاسي نظام څه اثرات وي. زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې لا آئین سره سم دې زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 29مه الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې د ګوند له وفد سره ملاقات وکړ. وروسته د پیپلز ګوند جنرل سیکرټري نیر بخاري رسنو ته وویل چې انتخاباتي کمیشن ته د پارټۍ موقف وړاندې کړ چې په آئین کې د انتخاباتو په اړه په موجوده شکونو عمل پکار دی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اگست په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیشن دا ګام ستایي چې د سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي د خپل ګوند دریځ تکرار کړ چې د موجوده مسلو د حل لپاره باید د آئین سره سم په نوي ورځو کې انتخاباتو شي، ځکه چې یو منتخب حکومت دا کار په غوره توګه کولی شي.
دا وخت زموږ ملک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی. ټول ګوندونو سربراهان چې کوم دي دا په یو میز کې ناستل پکار دي. موږ چیرې دا وایو چې عوام پریشان دي نو د سپین کالر والا بچو لري روټې نشي ګټلې. موږ له سوچ پکار چې موږ زیشو پاکستان پیپلز پارٹی د خپل موقف مطلب مخه تکي خودو چې په 90 دیس کې د آئینی او د دستور مطابق الیکشن وشي نو دا مشکلات دا افرا تفری دا پریشانې به ختم شي او الیکټډ حکومت چې وجود کې راشي نو هغه به دا مشکلات د حل کېدو کوشش وکړي. دا زمونږ سټینډ دی، خو ور سره زمونږ سټینډ دا هم نه دی چې مونږ د خپل مطالباتو د پوره کېدو لپاره په ادارو باندې چړایو کو.
د پاکستان د آئین سره سم که قومي اسمبلی تر وخت مخکې تحلیل شي نو په نوي ورځو کې د نننه باید عمومي انتخاباتو شي. د الیکشن کمیشن سره د لیدنې په وخت پیپلز ګوند دریځ و چې انتخاباتي کمیشن د حلقه بندۍ او د کولو فیصله کړې ده، نو هغه دې زرو کړي او د انتخاباتو شیډیول دې اعلان کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست په 29مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د سیاسي ګوند پلاوی ته باور ورکړ چې انتخاباتي کمیشن به کوشش کوي چې زر حلقه بندۍ مکمل کړي او د هغې سمدستي وروسته د انتخاباتو کېدل یقیني کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر د اگست په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت کار شفافو انتخاباتو ته لاره هوارول وي، خو د موجوده نگران حکومت د ځینو پریکړو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنه پیدا شوې نو ځکه زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي په دې وخت کې اواز زکم کوي چې د دې بیره هم شته چې د نگران حکومت کوم کارونه وکړي، نو که بیا راتلونکي یو منتخب حکومت هم راشي چې ووټ هم اغوستي هغه هم دا نه شي واپس کولای. نه زما خپل خیال دی چې نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل اواز شامل کړي چې داسې زر تر زره د الیکشن وکړي شي، ځکه چې د نگران حکومت سره خو دا مینډیټ و کنه چې دا صرف الیکشن کوي، نه صرف د سیاسي مسله ده، معاشي مسله ده، د امن او امان او د سیکیورټي ډېره غټه مسله ده. نو که دا فیصله د نگران حکومت کې مدا نگران حکومت سره څوک کوي دا سیاسي جماعتونه خو دې کې نه دي شامل کنه، نو که داسې څه فیصله وشي او وخت تیریږي او وخت زیات تیریږي نو بیا به دا سیاسي جماعتونه خامخا یریږي کنه چې اوس اسنه څه داسې فیصله وشي په ملکي سطح باندې د معیشت په حق باندې نو خامخا به دا سیاست دانان چې کوم دې په دې کې بېچینی ورځي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي کابینې د اگست په 29مه یو قانون منظور کړ چې لمخې د پوز د ریټایرډ افسرانو سربېره حاضر سرویس پوزي افسر هم د نادرا مشر ټاکل کې دی شي. نادرا په پاکستان کې د نفوسو او نورو اسنادو د ثبت کمی اداره ده. د نادرا اورډیننس لمخې یوازې یو خپلواک تن د ادارې مشري کولی شي، یعنی یو حکومتي چارواکي ریټایرډ افسر یا سیکرټري دا دنده نشي سمبالولی. په پاکستان کې د روان کال د مارچ نه تر مې میاشتې ډیجیټل مردم شمار یو شو. د مشترکه ګټو شورا نه تر منځورې وروسته د اگست په 15مه د مردم شمارې نتیجه اعلان شو. د مردم شمارې نتیجه د منځورې دوه په صورت کې انتخاباتي کمیشن د دې پابند وي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد عمومي انتخابات وکړي. د نوې حلقه بندۍ لپاره الیکشن کمیشن ورلمخه د ډیسمبر 14مه تاریخ ورکړې ده. انتخاباتي کمیشن د اگست په 14مه اعلان وکړ چې د ډیجیټل مردم شمارې په رڼا کې په یو سلو شلو ورځو کې به نوې حلقه بندۍ کوي او ور باندې ورلمخه کار روان دی. د اگست په 9مه ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ما تکړه چې وروسته وفاقي کابینه هم تحلیل شوه. دا وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دے.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په
پرون په زوره د تریتم شوو کسانو د نړیوالو روسي په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د لادرکه کسانو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجونه وکړل. هغه غوښتنه کوله کای په خپلوانو سو ډول تور وي نو د پاکستان لاین او قانون سرسم چلند دی ورسره وشي او عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي، غني خوشی کړل دي شي. په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو هغه تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې هم د اگست په 13مه د جبري بي درکې د اغزمنو خلکو نړیواله ورځ منځلي. په دې لړ کې پرون د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د لادرک خلکو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي مظاهره یې کړې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. د یادی مظاهری په وخت خیبر پختونخوا سواد کابل اوسیدونکو شیرالی مشال ریډیو ته ویل چې پلاری 14 کال وړاندې د کورنا پورته کړل شوی وو، تر وسه روکته او ورته په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
دلته موږ د خپل والد سره باره کې راغلی و چې هغه پاک آرمی 14 جنوري 2009 کې گرفتار کړی دی او تر د وسه پوری بالکل سپتن نه لګي، د مرګ ژوند دي سره سپتن نه لګي، نو زموږ ملاقات شوی دی نه بل څه خبر به دې منس کې راغلی دی. 2009 نه حساب کول پکار دي، 14 سال شو چې په 14 سال کې دا هغه بالکل سپتن نه لګي. پاکستان حکومت ته دا ریکوست کوم، ډیر پاج ځای ورته دا ریکوست کوم چې پلیز مهرباني وکړي زموږ والد سره دې رها کړی شي، کم بی ګناه کسان دی هغه دې رها کړی شي.
د یادې مظاهرې په وخت ګلناز چې د خیبر پښتونخوا سواد اوسیدونکو دا وایي ریاستی ادارې دې زمنګ خپلوان خوشی کړي او کپرز دې کوم ثبوت لري نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي.
نو موږ د قانون او د عدالت خلاف نه یو، زمونږ د حکومت نه دا اپیل لې چې کچري زمونږ کسانو سره جرم کړي نه عدالت ته دې پیښ کړي شي، پاغوی باندې سره جرمي گواهان دې په خوخی کې سره جرمي کړي داغه مطابق سزا دې ورکړي شي. خو دې سي د 2009 نه 2010 نه هغه دغه شان لادرکه کړي شي.
هم په دې لړ کې بیا په کراچۍ کې د بشري حقوقو کمیشن د لادرکه بلوچستانو لپاره غک پورته کونکي سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن او د بشري حقوقو زنی نورو سازمانونو په ګډه د فیریر هال کراچۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د خپل لادرکه خپلوانو د خوشی کولو لپاره ناری وهلې. احتجاج کونکي وایي په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ نه ده ودرېدلې او اوس د خلکو په زور په بيدرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې مظاهرې په وخت د بشري حقوقو مرستيال مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل ریاستی ادارو د کلونو راهسي خلک روک کړي دي او چې څوک د خپل روکو خپلوانو لپاره غټ پورته کوي ریاستی ادارې حق هم پنهخه کوي.
آپ دیکھیے کہ بلوچستان سے بھی لوگ غائب ہیں.
دیوائی تاسو وګورئ د بلوچستان خلک لا درک کړل شوی، د خیبر پختونخوا خلک لا درک کړل شوی، نن زمونږ په سن کې هم ماتم دی، دلته نه په زرګونو خلک لا درک دي. دا خلک چرته دي؟ آئین او قانون وایي چې هر وګړي د ژوند او مال تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده. چې د ریاست ذمہواری ده نو دا خلک لا درک ولې دي او په زور لا درک ولې دي
او جبري گمشدا کیو ہیں.
د دې ترڅنګ د بلوچستان په کوټه کې هم پرون د دې ورځې په مناسبت د لادرک خلکو په یاد کې احتجاجي لاریون او غونډه شوه چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د حکومت او ریاستی ادارو یو غوښتل چې لادرک کسان دې را خوشی کړي. په پاکستان کې د لادرک خلکو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرک کولو تور د پاکستان په فوز او جاسوسي ادارو لګوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالی اداري امنيستي انټرنیشنل د اگست په 13مه په خپل ایکس پخوانی ټویټر ویلي پاکستان باید د جبري روکېدو په پټه او خپل خوخي پتوګه د خلکو د نیولو عمل ختم کړي. پاکستانی چارواکي دي باید سمدستي او بې له شرطه د جبري روکو کسانو کورنو ته د هغوی ځای ښکاره کړي چې چرته دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش پر ایکس ویلي د جبري بيدرکۍ د اقزمنو خلکو په دې نړیواله ورځ زه په هیوادونو غږ کوم چې د دې ظالمانه جرم په ختمولو کې دي مرسته وکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره کمیشن چې په کال 2011 کې جوړ شوې دي. یاد کمیشن سخ کال د جون په میاشت کې خپل راپور کې ویلي وو چې د یاد نیټې پورې ورته په هیواد کې د لادرک کسانو ټولې 9,000 قضیې مخې ته راغلي دي. په دې قضیو کې بیا 2,409 د لادرک کسانو قضیې هوارې کړې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوست خبرونه نیمایي تر رسیدلی یو. په خبرو کې د ماخام شپږنیمه بجې شوې لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تیره ورځ د سوات د سوداګرۍ، خونې، غړو او کارخانهدارانو په بینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاټک جیل کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي رازونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په 13 نه وخته د پی ټی آی د کور کمیټه تر اجلاس وروسته د پټه په ایکس پاڼه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پخانی وزیر اعظم د آزاد او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. اسلام آباد های کورټ د اګست په 18 په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله، خو نوموړی د رسمي رازونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ دی. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار زر مکملي دروسته بعد عمومي انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی پخانی مرستیال سپیکر خوشدل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه ویلي چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن په راتلونکي فبروري میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو فعالانو د امن لخکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې په یو جرګه کې غیول چې مسجد کام د امن لخکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمہواری د حکومت ده. د سیمې مشرانو ادا کړی چې ځینو پوځي مشرانو لایي څخه د امن لخکرو جوړولو غوښتنه کړې، خو پوځ په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بشري حقونو د سر سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیما سینکیونگ کې د یو غور او نورو ترک مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرمونه دي. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشرې مایا وینګ دا خبره نن په یوې خپرې شوې اعلامیه کې کړې ده. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د یو ریپورت طرف ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال ځان وشنه کړی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او رونو خویندو سره د بی ولس په ملټي ګارډن سیمه کې اوسیده او مریم نومیده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې 22 کلنې مریم په 18 اگست شپې له 500 پور څخه ځان غورځولې و ځان او په غزه باندې مړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژون کې جنې مریم د بلخت ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست شپې له 15 پور څخه ځان به غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشار لړیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه وه، خو د کیسه ځنډیدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځانوژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس ویان ته کې جواد افغان جنې ځانوژنه تایید کړه. البته مشار لړیو ته وویل چې د دې پیښې اندرا ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې دي. د پنډۍ پولیس ویان سجاد الحسن هم په خطا تایید کړ، خو په یو غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشاله ډوسره شریک نه کړل. په 3 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې د ګنګوسو هم نقلاري خوراک چې زیرین تنظیمیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د بی 17 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیالې سوریا صدیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشاله ډیو ته ویل. دو کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشغولاتو په اړه مشال لري ته وویل.
دلته مونږه دا چې کار نه لرو روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږه بل سوزه دا لرو چې ډیر ځله د پولیسو د خوا تنګي ګوزه کومه نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل سوزه ده. ستر سوزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ یوه کړۍ ده. اسلام آباد کے اسدون کے سیاست اور ٹولنیز علوم ماہر دا پیخور پہنتن پہنے استاد پروفیسر اجاز خان پدے اڑا مشال رڈیو تا ویل
دا خود کشی کی بلوز شوی دا اثر یو واقعہ نہ دا او ډیر افسوس به چې مونږ نور مو اورو دا خبرې ډیر به مونږ ته پته نه لګی دلی چې څه به شوی خو چې کم ژوند دیم دی ای نیم لیونی دی دا انساني مسله ده او دې خلکو سره اندزام پکار دی.
د رسنیو در پورنو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریمه پیخه ده. تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځند او اقتصادي ستونزو له امله ځنونه وژلي وو. راشد خټک مشال لډو اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال لیډیو دا د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشران او فعالانو یوې جرګې تیر ورځ پریکړه کړې چې هغوی به امن لښکرونه نه جوړوي. د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې د شوې جرګې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال لیډیو ته ویلي چې هغه چې په هغه ضلع کې پوز او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد نه اورو.
پدرے مسجد جرگے کشے برخا و خستین کی دعا مشرون ملک کشید خان و اتمامت دے مسجد قوم غشتنے پا براکشے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ گے دل
نمیز دے مسجد دے آمن پلو مبندے ویوات امیٹی جوڑی جی و جرگو جوڑی جی آگے جرگے دے پورا دے ہار پون دے درے مسجد نا پنجا پنجا کسان کو جی شوال دے شازادا وزیرستان پا دے عدد بندے نمیز دے آمن پلو مبندے دے نند ریزے نا حکومت
جرگاکشے برخا و خستین کئی دے پشتون ژغورنے غرزنگ گڑائی المزیب مسجد ویائی چے مسجد قوم دے پاکستان آئین او قانون لندے پخپلا ضلع کشے دے امن غشتنا کوی
پاکستان آئین چې کوم د مشت دغه اجازه نه راکوي چې موږ د دوی د حفاظت لپاره کوم د لشکرې جوړ کړو. په علاقه کې امن نشته. بدمنی ده چې موږ د پاکستان د آئین مطابق امن زنه غواړو. په دغه امن کې چې کوم زموږ غره مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راواخلئ یا تاسو کمیټیان را جوړ کړئ یا تاسو لشکرې جوړ کړئ چې زموږ حفاظت وکړي دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کوم بدمنی ده دا د دوی ذمہداري ده. دوی ته دغه تنخواه ملويږي. دوی به دا امن را جوړوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان سرا دے درے ماسی دے جرگے وشتنے پا براکشے تماس ونی ولی آگوی وویل چے پا زلاکشے امنیاتی حالات شکاولے دے پورا پاکستانی پوز و پولیس گامونا پورتا کڑی دی. دے درے ماسی دے جرگے مشہرونے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے پا زلاکشے دے امن وشتنے دے پورا دے درے ماسی دے پینزلاستانی زے کمیٹی بلا جرگاو دے روتلین کے میاش دے ستمبر پلاسما دے سویلی وزیر پر ضلع سراروغا سیماکش و کیجی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا.
مشال لیډیو ریدونکو تاسو ته د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ سلورم تر ټولو ککړ هیواد دی.
د روان کال دغه رپورټ زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسطن عمر څلور کلونه کمول شي، خو په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسطن عمر شاوخوا اووه کاله کموي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا یاد رپورٹ لمخه دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شوخه سلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نور ناروغو لکه د سا سینې نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اګست په دیرشمه وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګڼو د لوګو نه وي، خو د ټولو خطرناکه د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مونږ لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده، دا هوا مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیاته. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپرې کړی دي، نو په دې کې یو ډیر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې ساخ لونو دغه فارمل ډیهایډ دا زمونږ د سپېمو په ذریعہ د خلې په ذریعہ د پېپړو ته ځي او دا سپوزه کې د کینسر جوړېدو، د مرې د کینسر جوړېدو او د پېپړو د کینسر جوړېدو دا سبب جوړېږي. دغه شانتي کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهريله گیسونه دي، ناکم ذرات دي.
نو موږ جاتوي چې د رپورت لمخې د پاکستانی وګړو ژوند تر سلور کال کموي، خوای دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کوم وړاندې نه د ساده دمې او د سینې ناروغ کار وي او کمزور وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنځ ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ لمخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پیښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونې بوټي او پټي کم وي. دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونې بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینری ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی، نو زری ځمکه مسلسل کمیږي، نو لہذا دا ډیره سیریس مسله ده. پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ خپل ګرینری دا سیوا کو او چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارسٹ لینډ دی دا موږ چې کم دی بچ کو، کم موږ سره چې کم دی بیرن لینډز دی هغه ځینم موږ اګریکلچر لینډ جوړ کو، هغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کوي او هغه موږ ته اوبو ملاویږي. ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر د پاره وبنوي دغه گلیشیرز نه موږ ته چې کم دی په یخنه کې اوبو راځي او دغه اوبو چې کله نه وینو ظاهر خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په چې کم دی نه راځي.
د شیکاګو پونتون د انرژي پالیسي اداره خپل کلنی رپورت کې خای چې پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپوره او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټول لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په خیبر کې عیسائی مدنی فعالان وایي چې هلته د نهم او لسم پروستی بورډ امتحان کې د سرکاري های سکولونو نتیجه ښه نه ده راغلی او سلګونه زده کوونکي ناکامه شوي دي. هغې پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دې صورتحال پلټنې دې وشي او په راروان وخت کې د پاغو سرکاري سکولونو کې د زده کړو په معیار باندې څارنه وساتل شي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې افسر ویلي چې د ټولو سرکاري های سکولونو هیډ ماسټران ورغوښتي دي او د نتیجو تر سرکاري نتایجو جمع کول وروسته به کارروایی کیږي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو له مخې په شاګی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې په سلو کې یوازې 15 تنه زده کوونکي پاس شوي، او همدارنګ په جمرود مرکزی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې 115 زده کوونکو کې یوازې 6 تنه پاس شوي او نور فیل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې سرکاري سکولونو کې د نصاب خودلو په وخت د بورډ امتحان نه مخکې هم د منځنۍ دورې ټیسټونه یا امتحانونه اخیستل پکار دي چې زده کوونکو د تعلیمي استعداد په وخت معلوم کړل شي.
پکار دی چې په سرکاري سکولونو کې هوم اگزام چې دی هغه ته چې دی کنه پرایورټي ورکړی شي، او دغه ریزلټ شي دا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس چاہدہ اخبار نگرانے کے وقلی چھ ہوم ایگزام کی چاہدہ موسمان سمنا ڈلیور کی نمنگ تب ابیا چاہدہ بجائدہ چمڑ کی ابیا پ اینول ایگزام کی فیل شی منگ تب مڈ ٹرم کے پتہ ولے گی چھ منگ اسٹوڈنٹ چاہدہ کم لیول باندھ روان دی یو خدا دا چھ بالکل داغا سی چاہدہ بالکل اگنور دے چھ نہ پرنسپل طرف اور نہ چاہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس طرف چاہے مانیٹرنگ بالکل زیرو دے داغ نہ علاوہ چکم دے ایگزام طریقہ کار دے اگر بالکل مایوس کن دے.
د تعلیم محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې د هلکانو جنکو خواوشه 250 سرکاري سکولونه شتون لري او دا ټول فعال دي. د خیبر ضلع ایڈیشنل ایجوکیشن افسر شاهد خان ویل چې په دې لړ کې دوی د خیبر ضلع د ټولو سرکاري سکولونو هیډ ماسترانو نه خپل خپل سکول نتیجې غوښتي، او چې د کومو سکولونو نتیجه ښه نه راغلې نو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکټری سره به شریکوو او هغوی به د دوی پر ضد کاروایی کوي.
په دې باندې زموږ په آفس کې د ټول پرنسپل چې څومره دي هغه هیډ ماسټر دي هغوی سره زموږ میټینګ شوی دی، او په هغې کې ورته تنبیم جاری شوی ده. ورسره ورسره چې کوم رپورټ مونږ راغونډو تقریبا مونږ ته ډېر ریزلټونه راغونډ شوي دي، دا به بیا مونږ انالایز کوو او په دې باندې به بیا مونږ های اپس ته دې رپورټ لیږو. مزید نو د دوی خلاف اکشن به خالي کوز های اپ سیکټري لیول باندې، ځکه چې دا د اتارټي د سیکټري د دوی خلاف، نو دې به مونږ هلته د دوی رپورټ لیږو. او دلته چې کوم غواز مونږ ورسره نو هغه ورسره زمونږ شوی دی چې کوم سکولونه کمزور ریزلټ دي، نو دا غي مخامخ مونږ کوو. مونږ ته یو فارمیٹ باندې ریزلٹ راغوختم دي، نو هغه فارمیٹ مطابق به مونږ ته ریزلټونه تقریبا ډیر راغلي لګ پات چې کړه دره پوره شي، بیا به هغه باندې مونږ مزید کاروایی کوو.
او لنډ کوتل کې د یو سرکاري سکول استاد د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ځنې سرکاري سکولونو کې استادان د یو لړ ستونزو سره مخ دي، او په ځنې سکولونو کې بیا د استادانو د کمی او سهولتونو د نشټوالي له امله د زده کوونکو نصاب سرته ونه رسي او په زده کړو د امتحانونو په نتیجو یې اثر پرې وځي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې دوی په لومړۍ مرحله کې د ټولو سرکاری سکولونو نقشه تیار کړي او څه باندې 200 سکولونه تر خپل څار لاندې راوستلي، او چې په دې کې کومې نیمګړتیاوي دي دا به اوس هر کال لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو کې خاپخ سړک لتیرو سلورو کلونو راهیسې وران پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې او چارواکي مشال لیډیو ته ویلي دي د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کار یې تیز کړي. نور حال شانواز ترغزی را کوي.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلی خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلۍ کنډو 40 کیلومتره دی، د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلي اوسېدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابۍ د وجې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي
هغه په دې لار باندې راځي او د ماربل ټرکونو نه یا د ماربل گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې هر مکته دا روډ جوړ کړي، تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربل ټرکونو نه یا د ماربل گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد دو یوسف ډیویژن چې خوایزي بایزي نومي کې هم دغه سرک پرته تیر شوی، دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلی شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروسته په محمد کې عسکري پریشنونه شروع شو، په دغه سرک د خلکو تګ راتک کم شوی. 2014 او وروسته وختونه کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی، مشال ریډیو ته وویل
ان د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغه چې لاړ شي د خاور نه خړ پړي سکول ته چې زی واپس چې راځي کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټه مخکې پاتې پیدل وزي وي چې دی خو دړي تکلیف په لار باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتی نه د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی مونږ سینه کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روړ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابې نه مسلې ورپیخ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډیر مشکل کې دي. ولې د یار اخیلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اړون کې ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد ریډو ته وویل په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوې او په هغو پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د ویزو مسله یې هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي بیرته په ترخم نه پرېښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ او چارواکي بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریک ککړي ای حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره په خبري وکړي. په ډېر نور تفصيل د فرهاد شنواري ناورو.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکول شي پاغې گزاره نه کیږي او د ویزو عمل د هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دغه پیسې گزاره پې نه کیږي د یو ماسل نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتواله راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه مو د خاص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ، په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پریښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی، هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې، نو هغه د فرسټ سټیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سیمسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا، نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن ومنګا غاړه بس محروم ناشته، او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کوچی دا زمو مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسولګری کې و زموار وکمن د خپل نوم نخ پرول په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زدکون کې د ورسره خپل غوښتنې شریک کړي. نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې ورستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساينس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي، او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي، او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ریدونکو تاسور اوس ورزو د خبرونه اخیری ریپورت طرف ته. د خوست په لکڼو، تریزی او علي شیرو، باک او سپری ولسوالیو کې غلې سخت باد او باران شوي چې لکبلې د خلکو کرنیسو فصلونو او ترکاریو همدارنګه کورونو او نورو وسایلو ته زیان اړولې دي. زیانمن خلک لاړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. بلخوازایی چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او له اغېزمنو سره به د دوی د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وشي. نور حال نجیب الله الو خیل راکوي.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې غلی طوفان او سخت باران د خلکو زرګونه جریبه جوار، مې، شولې او نور کرنیز فصلونه همدارنګه د بانجانو، بادرنګ او بینډیو په ګډون ځینې ترکاری زیانمنې کړي او یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. یا زیانونه وړ مشمه خلکو ته د مرکز اړوند پلاکانو همدارنګه د تریزیو، علیشی، روباک او د صبری پولیسوالیو کې اوښتې دي. د لکنو د سیمې یو سپینګیری کشمیر مشال روړی ته وویل
دا جلای دلته منځکه په مخ چې څه وی لور دي لکه بینډای شوي یا جوور شول، بعضې نوره پسلونه دي لکه شولي دغې سل په سلو کې خپل تاون ولیدلو. ډېره سخه یې مابینه وړېدو چې په دا کې کوم حاصلات وو او مافات کې وو هغه مانځه لوړ شوي دي.
د طبي پیښو زیانمال د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د لکنو د سپینکیو بوړیو د سیمې اوسیدونکی محمد امین وایي
طبیعي د پیښو د مبارزې د رئیس نه هم دا خواسته چې موږ سره خپل کومکونه مرستې وکړي او روش د صحا وکسي مکسولونه اړن شوي دي. تاسو عملاً وینئ د کوم دیول جوړ اس 15 متره دیول دا بعضې حیوانات سرویرلنې شوي دي دا اړن شوه ده.
د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي سخان او مرف خان هم وایي اقتصاد کمزوری دی او دوی نشي کولی په خپلو امکاناتو ټول اوښتی زیان په خپله غاړه واخلي.
زمونږ غلای شروع والا ډېر زیان رسوله ده. جمعتي شمسي مکې کړي دي، دیوالونه یې څنډولې دي، فصلونه مې جوړ ده، هر څه ختم کړي دي. دوی موسسې څخه دا همکاري غواړي چې موږ خپله حکومت وکړي.
توپان غلای هر څه وشولو، موږ فصلونه، موږ هر څه ویجاړ کړو، شمسي کورو دیوالونه ړنګ کړل، موږ ته ډېر زیان رسیدلې ده. موږ دولت نه دا همکاري غواړي چې موږ سره مرسته وکړي.
بلوری ته چارواکی وای دوی زیانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیګري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې به ورسره مرسته وکړي. د خوست د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس دوست محمد هلال وای
په نظر کې مشتاق ان شاء الله د خلک مخترغلي به زارې زمردریمي
نو سروې د مکمل شي بیا کوم امکانات موږ سره وی دا سموسات وی چې د برخه کې موږ سره همکاري کړای شو نو ان شاء الله بیا موږ چې سره ورو غو خپل کومک به سره وکړو فکر کوم دی ان شاء الله
دی یادونه ورده سره دې چې خوځ د تیز او موسمي بارانونو او طوفانونو په خوا کې ډیر کله غلې حمله لري چشنه فصلونه لمن زوري او کاروندګرو ته زیانونه رسیږي خو ترڅنګ خوځ د ډیره یو میوه ترکاریو او غلو دانو لپاره مناسب آب و هوا هم لري چې حتی ځینې زمکو باندې په کال کې درې فصله کرل کیږي.